سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته خوږیست په موقعی د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي برید غندله یو ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یاد سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا خپلی ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. داعش په خپل ټیلیګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي برید د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې په نښه کړی چې د کابل بانک څنګه بهر د خپلو ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د ملکي وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 1400 څخه تر 1400 پورې کسان وژل شوي دي. په پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2014 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې ونیو، چېرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشي کېدو امر وکړ، خو هغه خوشي نه شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنې غورځنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلی تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سه‌شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځ وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ په دفتر کې وو خبریالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په د لګښتونو د کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به $1 تریلیون ته ورسوي او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلی وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې یې د بښنې د نړیوال سازمان مشر اګنیس کالامارت رویټرز اجانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوښې پرته ایستل جنګي جنایت بلل کیږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي. مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي دغه لوبه به تر سره شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو لاره ازادي راډیو خبری ټول گاوري. پدې ټولګه کې به لما فرشتي صحا سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته، چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
نو د شنبې په ورځې منظوري راغلې وه، موږ ته یې زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم، هغې کارډ جوړو، بس دغسې واقع وشوه.
د دې تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او تر څنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
د قتلونو، د اختطاف، د مریاض او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
په دې خبري ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکي چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پایه را سره مل اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خبری ټولګه ته مو ښه راغلاست درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیرې ورځې د ځانمرګې برید مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خپره شوې، راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکي وایي دا پیښه ورته ډېره د اندېښنې وړ ده، او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنیو مخه دې ونیسي. نور حال په دې راپور کې.
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپل راتلی ور
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډیر وخت نه زه سره شناخت لرم، رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس ویل. نو د شنبې په ورځې منظوري راغلې وه، موږ ته یې زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم، هغې کارډ جوړو، بس دغسې واقع وشوه.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې زده کړې کړې وي، او له فراغت وروسته یې د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړې وه چې د کندز په پوهنتون کې د کدري بست لیلان وروسته دې پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د ښاغلي شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندز د سې شنبې د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی؟ فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خپره شوی راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوي چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي، او پرون هم له پیښې وروسته په کندز کې لږ تر لږه 2 طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعالدین خاکسار د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي دغه راز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله او د ډاډ وړ ده، هیڅ نوع مشکل نشته، او موږ د کندز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د داسې پیښې امین بنی سعودي قانون غوښتل ته وسپارو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې پیښې وروسته د کندز یو شمیر اوسیدونکي د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید د خپلو خلکو امنیت وساتي. دا رښتیا هم ډیر اندېښمنونکی وضعیت دی چې په یوه امن سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي.
په کندوز کې د داعش دا انتحاری حمله یو ورځ وروسته لا کې وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو ځانګړې غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د ګواښونو د ډېرېدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې له منځه تللي او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو عاملین د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډیری پیښو مسؤلیت د داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي بریټ مسولیت هم د ډلې اخیسته و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلیرويش ساته.
تاسو ته یو ځل بیا خرغلاست وایم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیره ورځ ویلي د دې راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یوه په بله پسې د بندولو په اړه ژوره اندېښنه درلودله. دیره سنا ککر نور جزئیات راکی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خبرونه د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خبرونه بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې درې د سیشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاډون سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه‌ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره میشد.
در بیگم رادیو یوازینه رسانه و چه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره کده. خلا بعد مرغه در بیان در ازاده زد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغ و رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
ز فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیګم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتون کې لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخ کډوالۍ ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیګم رادیو خبرونې د هغه څل عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وزنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیگم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمیر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمیر کارکوونکو چنې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي. مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم راډیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ، کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري، او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ته یو ځل بیا هم خره غلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بینټ پرونه وخت په خپل اکسپانه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنایي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د نړیوالې جنایي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بینټ پرون نا وخت په خپل اکسپانه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزورې کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په 6 سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بینټ هم غړی دی د ویلامي په خپرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللي او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلی. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمې په 13 میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی، خو د بشري حقونو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمه جزایی بین المللی
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمه یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د ښځو د حقونو بل فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان جوني او ښځې ترې راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشي کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشي کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسې احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. هغه لی ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوګل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوګل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18مه وخت په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نښه ده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړ و ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یوه لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل نه یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي سیو ویچکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشي کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبرو شیل مې کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویټوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دای وو خوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري رواني یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ د بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورونو په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشي کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمیز دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکاره سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپل څو ځله کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړی شوم، د کیموتراپي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکي خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته.
کوم امکانات نه دي کتلي دوا کیل مچان دي یوه لور مې دا څو کالو ده دغه لا په دغه مریضي ګرفتار دي او شپه ډېره حمله کړه دا د دین سنتر وسنه لرم تاریان یم چې څه هم وکړم چیرې پیدا کړم.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لیرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامرئی دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلی سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د ملي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو دا ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، پکې 4 کسان ژوندونه یې بایللي او 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دینی عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوه چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ ګڼې دښمنۍ شتون لري چې په 13 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 50 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل او فصل شوی دی. جاهد علما موږ سره د علما په شورا کې اوشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په همانګي باقي موضوعات هم په جیران کې دي او دا کم موضوعات چې حل شوي دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات وو پاتې وو.
هغه وایي اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلا شوو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمیع الله دی، وایي په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلي، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې دا قضیه د حل په ارتباط باندې مونږ ته هم راضي یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوخته وو او تر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نه وخه. نو د اسلامي امارت نه د ضرورت لته زه زما کورنۍ زمونږ مقابل جانب چې تیر خپلوانم پکې وو ټول زړه د تل راضي وته نه.
د سیمه اوسیدونکو باید د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په ویناي کې د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي، یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسلي او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت ته مخالفو له وسلي او نوم همدا ګټه اخلي. خلق له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلي خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي.
مولوی امان الله.
کچری حکومت هو واری د نورستان خلق او خپل منځي شخړې ته پایتګی کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلق د خپل نظامی صفونو څخه لدی کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅ کله د سولح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومی مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړي چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمني چې په کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت ولایت دی چې د ځنګل، ځمکې، اوبو، څرځایونو او نورو غټو او وړو خبرو پر سر ګڼې دښمنۍ پکې شتون لري چې له امله یې هر کال یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
قدر من اوریدونکو، په راتلونکو څو شیبو کې به د ځوان فکر خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي برید غندلی او ټینګار یې کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یاد سفارت نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې یو پوسټ پکې په کندوز کې د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. پولیس او پاکستان کې علي وزیر د 2023 کال په اگست کې د هیواد په پلازمین اسلام آباد کې ونیو چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستاني محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشی نه شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډي زندان ته او بالاخره د بلوچستان په زندان کې ولېږدول شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د موثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. د حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غوښتنه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو یا ادارو د له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کس یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کاچي غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
خو ځوان نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که وده یې، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لو انجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنه ټکو تجربه خو دلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته ژوندۍ کوي او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کېږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کېږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کېږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کېږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې پخوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کېږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټ فارمونه دي، دغه ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږي، گیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسني وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې پخوا کې، نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخکې هلته دوی به دا ټالونه جوړول، په ټالو کې به زنګېده د ښځو خپل یو جلا ډله به ټوله به دا کلیوال ښځې نه دا خپل منطقې ښځو به هغه ځای پیغلانو به مشخص کړی وو. دا د ګونې به پاخه او چایان به یوړې دی. به هلته دا ټالونه به واچوله په لرګو باندې، په ونو باندې، په بل داسې شي باندې چې هلته به تالېده سر به ولاړه. بیا به مازدیګر راله، یوه ورځ به په کال کې مشخص وه، هغه به د اختر ورځ وه یا هم بل داسې یو ورځ به مشخص کړی وه دوی به کړه. اما نور اضافه ساتېری نه وو. او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه وه په هغه یوه پښه باندې چې د هغه لرګي غورځوو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه، د هغې جنګېده ساتېری به ډېر و، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه. فقط هغه هګیانې به جوش کړې به، ځکه د دوی هدف دا و سي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغان نوم یې ییر سو. مشهورې ساتېریانې وې چې په کندهار کې به کېدلې، داسې جنګیالي مرغان به کې پیدا کړ په غرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړ اعلان به وکړي چې دلته نیم ساعت رید بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو دا خلک شاوخوا ورته کښېنستله د سیل دپاره دغه شیان به په جنګ واچوله هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د ښځو تر منځه داسې اوس مشخص کوم ساتیری نسته پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کورې کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنۍ خیمې به یې ودرولې بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کوون الوکان خو اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي فوټبال وي دغه ساتیری کوي دوی تر منځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښوله انجونو لپاره کوم ساتیری نشته سې حقیقت وایه که واړه مو ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کوي جلی بیا که بیا دا کور کارونه کوي نور اضافه ساتیری نشته
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي
اصحابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصحاب دی حرکت وکړي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الکه کې چلی وي د دواړو ترمنځ شد اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده هر لوبه که الکه کې چلی وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را زه اوس الوکان سړي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سي فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله ک او دی نو زموږ شزنه ټولنه اوس ډېر پروانه حالت باندې اخته ده نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وطلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته ځي وایي ته سکی لو انجلۍ سي زه دا د پیغلانو پورې اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته او دا دونې کمسینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمي په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي ډاله جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه او بیلو یا یې چپاکه هغه دالو به او بیل دی یا دغه کس ویږي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوبم شته چې مثلا دنده کلک ورته وي دنده کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وہی هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي دغه لوب هم دوی دي دي زمونږ په لګمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دا یو لک تاثیرات په هغه باندې کړی د دودیزو لوبو باندې خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږه تاریخ ژوندۍ ساتي زمونږه البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي کله لوبې چې دي فشارونه کموي بل بې مصرفه لوبې هم دي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده تاسو په دې پیږي چې یو څوک که موبایل کې ګیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي خو دغه دودیزو لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي اتفاق او اتحاد اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
په خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي، په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غونډې میدان لري، یو ځل د یوې ډلې څخه یو ځوان ورځي که هغې ډلې کې یو چاته لاس وروړه او بېرته خپل ځای ته ځان را ورسوه، یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کېږي او خپل ځای ته نه را پرېښودل کېږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول پلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسیږي او بل ژوبلوي ځکه دوی پلونی کوي؟
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي. ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې
لوبه. کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړی وي، او څه چلکي ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته، څومره یې چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورټ ته مخه کړی. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاونډ کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکي زده وي، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چالاکي په پلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات درته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا یې څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالی وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پلواني بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دي پاک لی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده، چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پلواني کوله، خپل زور یې ښوده، څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي ورته؟
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کې یا نور داسې هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه راکم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تحصیل نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، ده ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي، یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې که نر یې ژوند وکړه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بهتر ژوندۍ کړي، ډېر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خپلې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري، مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هېڅ مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښت نو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
دمی